سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريد سيال د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو په سبا لختر کلی کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع له سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان لخ سره یو ځای لیکلی دی چې دوی یې د حج په مراسمو کې سره لیدلي، خو د یادونې نه کړي چې پر کوم مسالې خبرې کړي دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچاه د پاکستان سینیګال او بنګلادیش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو و مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالب چارواکو یادونه نه کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست په بیان کې ویلي دي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز پاتنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې سیند کې په دې ولسوالۍ کې وتن د سیند اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان کې یادونه شوې ده چې د مړي د موندلو لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. اسټیشن کر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړې. ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ولیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکین د تریتم کېدو په اړه له هم چوپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشیا ډلې د مشر ایوګنی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت کنټرولولو هڅه کوي. روسیې له دې چې جنرال سورویکین د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو تریتم شو، دغه په اړه ګونګوسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلود. او د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د ختیځ دونیسک سیمې ته جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مرین کا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې د رڼې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان د بخموت په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشارونه ته دوام ورکوي. په عین حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په سیمه کې د درنو جګړو د راپورونو له خپرېدو مخکې له اوکراین څخه د ملاتړ ډاډ ورکړی. دوی په برکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه د دوی پوځي ملاتړ به د اړتیا تر وخته دوام وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر اړیکو تازه خبرې کړي. هغه له خان وایي د ټي ټي پي جنګیالي چې د پوینا په افغانستان کې دی باید د پاکستان په ټولنه کې ځای پر ځای شي. خان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې همداراز پر پوسټو لګولی دی چې له ده څخه د غچ اخیستو هڅې کړي دي. د عمران خان د څرګندونو جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په ځنګړي مرکه کې وویل د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي باید د سولې د خبرو لپاره په ټولنه کې عادي ژوند تراوبلل شي. په دې مرکه کې چنن خبره شوه. ښاغلی خان وایي د پاکستان حکومت هغه مهال چې دای په واک کې وو د ټي ټي پي له جنګیالیو سره چې شمیرې د په وینا د کورنیو لغړو سره 40,000 ته رسېده، دوه کارونه کولای شوی، یا به یې ټول وژل یا به یې عادي ژوند ترابلل.
جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ کہ ان کو سیٹل کر
تر ټولو سم کار دا او چې دا وسلوال په ټولنه کې ځای پر ځای شي او عادي ژوند تر استانه شي. دا کار په نور نړۍ کې هم شوی. که د تروریزم پر ضد جګړه ختموي نو باید دا کار د سولې لپاره وکړي.
ښاغلی خان وایي د حکومت د هدف ته د رسیدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه وکړل، خو د په وینا په اسلام آباد کې نوی حکومت د دې ربړې د حل لپاره وخت او لازم تفاهم نه لري.
ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے، اتنے میں پتا چلا جناب
مک پر ٹولنا کی ددی وسلوالو د زے پر زے کول لپاره بودیجا هم برابر کړي وو خو زموږ حکومت او پر زول شو او اوس نوې حکومت نه ددی کار لپاره وخت لري او نه لازم تفاهم
د پاکستان پخوانی صدر اعظم ویل چې پاوز د ٹی ٹی پی پر ضد مبارزه هیره کړې ده او پر ځای خپل ټوله هڅې پر دې متمرکز کړې دي چې د ګوند یعنی تحریک انصاف پاکستان لمنځه یوسي. د افغان طالبانو مشرانو د واک لنیولو وروسته لږ تر لږه دوه ځلې د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنکړه او وروسته په پاکستان کې د دې ډلې حملو زور واخیست. عمران خان په دې مرکه کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ تور ولګاوه چې له ده څخه د غچ اخیستنې کمپاین پیل کړی. ښاغلی خان مخکې له دې هم ادعا کړې وه چې پوځ له واکه د ده د لرې کولو او د ده د وژنې لپاره دسیسې جوړې کړې دي. عمران خان زیاته کړه چې په پاکستان کې به رښتینې ډیموکراسي تر هغه مهاله ټینګه نه شي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې بندې نه کړي.
پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې خپل سفارت نه تړي خو سفیر به هم نه ورلګي. دا چې د وزیر د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي ورته تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي د نشي کول چې د افغانستان د ورستۍ او حالات په اړه لوخت مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډلې کې د هند په نړیوال مرکز کې د خبري کانفرنس لاره د یوې پوښتنې په ثواب کې وویل هند هوټ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي خو هغه هیواد ته خپل سفیر ونه لیږي.
مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږي مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغه سیمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغېز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شنکر دې اونۍ وړاندې ویلي وو چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي. دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي په افغانستان کې. څه کېږي؟ پیښې څه دي؟ تروریزم چیرته دی؟ موږ څه کوو؟ څه باید وکړو؟ پاکستان باید څه وکړي؟ دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د هند بهرنیو چارو وزیر وروستي او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپوه خان زمان امرخیل وایي د طالبانو حکومت کولی شي له هند سره د اړیکو له حقیدو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپله ګټه کار واخلي. ښاغلي امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اړیکو حقیدل په هند کې د افغان محصلینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
خلکو ستونزې هم حل شي. یا ځینې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي. نو که نمایندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي نو دا هم د فیری نظام ته چې کولی شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولی شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د یو لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت وپیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
اوس باور شو د ازاد رادیو فرهنګي مجله به واورو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم
مجلس
خوریږي زدی بهیر جنکی اوس را خبرومه. په دې خبرونه کې مو په رښتیا د بهیر جنکی را خبرې کړې دي. د دوی شعرونه لرو.
د ماشومتوب د اختر شپې خوښي مې دا و چې پلار مې را کوي اخترای.
له دوی څخه لنډۍ اورو او له دوی څخه به دا هم واورو چې په اختر کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دودونه څه دي. اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وینه. اختر مو بختور. له عید سره بیا د بختور کلمه سمه نه راځي، له دې لفظ سره د مبارک کلمه روانه ویل کیږي. عید عربي کلمه ده چې د بیا راګرځېدلو مفهوم لري، یعنې عودت. یوه لنډۍ لرو. اختر که تیر شي بیا به راشي، دا د ځوانۍ عمر په بیرته نه راځي نه. عربان د عید لفظ یوازې اخترونو ته نه کاروي، دوی عید هم د اختر لپاره، هم د خپلواکۍ د ورځې لپاره، او هم د زوکړې د ورځې لپاره استعمالوي. عربان وایي عید الاضحا، عید الاستقلال، عید الميلاد. اختر بیا د پښتو ژبې د ځینو څېړونکو په وینا پخوانۍ کلمه ده چې د نوروز لپاره کارېدله. د ژبپو کوثر خوریاخیل په نظر اختر اصلا د نوروز د ورځې لپاره و، او مطلب یې دا و چې یخ تېر شوی دی. بیا وروسته تر دې چې پښتانه مسلمانان شول او له عید سره بلد شول، نو د خوښۍ دې ورځې ته یې هم اختر وویل. په پښتو ادبیاتو کې په لنډیو کې اختر ډېر لمانځل شوی دی. شی لنډۍ به وروسته په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له غړیو واورو چې د اختر په مناسبت یې په ځانګړي پروګرام کې ویلي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د اختر په مناسبت خپل ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. له دوی مننه کوم. دا خپرونه درې برخې لري. په لومړۍ برخه کې لیکوالي او شاعرانی د خپلو سیمو د اختر پر دودونو شخیدلې دي. په دوهمه برخه کې مشاعره شوې ده، او په درېمه برخه کې لنډۍ سره ویلې دي. را بشم لومړۍ برخه ته. نرګس سهاک وایي چې په کابل کې تر اختر مخکې د هغو کورنیو اختر وي چې خیشي یې کړي وي، او اختریزه ډالۍ د کوشتنې کورنۍ ته وروړي.
د ناوې لپاره ځانګړې جامې وي، هغه کوم شال چې ورته یې نکریزي وي هغه ورته راوړي، دغه د اختر میوه ورته راوړي چې هغه کې هم وچه میوه وي او هم تازه میوه وي، او همداسې دغه یو کوچنی محفل جوړوي د جنۍ په کورنۍ کې، او د عیدي په بهانه دوی راغونډېږي، او دغه میوه او دانه به د کورنۍ اخلي او په خپلو خپلوانو کې ویشي، او ټولو ته وایي چې دغه میوه چې دي دا د پلانۍ عیدي وه، او دا موږ غواړو چې تاسو سره شریک وو. خو بیا اختر په ورځ بیا بیرته زوم راځي له خپلو ملګرو سره، خپلو ورونو سره، خپل مور سره، خویندو سره د ناوې کور ته، او بیا بیرته په مقابل کې دغه زوم ته ورسره راغلو ټولو هلکانو ته د جامې ورکول کېږي په بدل کې، او هغوی ته د دا کوم میوونه وچ میوونه هغه کوم پاکټونه چې جوړ شوي دي هغه ورکوي. او بله مهمه خبره دا چې دغه زوم لپاره په ځانګړې بڼه خجور چمتو شوي وي، کلچې پخی شوي وي، چې او هګۍ رنگارنګ انځورونو باندې، رنگارنګ شکلونو باندې هګۍ جوش کړي، هګۍ چمتو کړي وي. دغه هم د هر یو چې زوم سره کوم کس راغلی دي شاباله البته دوی ته ورکول کېږي، او دا کسان چې بیرته ځي نو دوی هغه خپل خپلوانو کې وایي چې موږ د پلانې د خسر له کوره راغلي یو، او زموږ اختر هلته داسې خوندور تېر شوی ده.
دغه دود په ځینو ولایتونو کې لږ بدل دی. په غزنی کې پیښلې د خسر کوروالو ته شیان تیاروي. په دې ولایت کې لیکواله فرزانه ترکی
کوژدن کړي پیغله چې دی هغه بیا د خپل خسرګنۍ لپاره ډالۍ چمتو کوي، کوم چې پلاسې جوړ کړي وي، یعنی میړه ته پلاس یا خان کړي، د خسر لپاره جامې، لور ته پلاس کړي چادر، او اندرور خواهی ته جوړ کړي کالي، کوم چې پلاسې کړي لستوڼي او ګندونه تیار شوي وي، چې زموږ پلاجه کې ورته د خلو او ګریوانو جامې وایي. دا جامې په چرمو، زرتارو، مریو، دون پتارونو، خاما کاو په بیلابیل ګلدوزیان سره ګنډل کیږي.
دا جامې هغه وخت خسرګنۍ ته سپاري چې هغوی ناوې ته اختري سره ډالۍ راوړي. سوال دا دی چې خسرګنۍ د ناوې کور ته څه ور وړي. بیا هم لاغلی ترکیه ورو
خسرګنۍ د پاخ تریس ګالي دی هم دینجن لپاره پلاس